په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي که هر کاندید وزیر له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستو لپاره پیسې ولګوي د نوماندي له لسته به یې وباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح د خبرونو وړاندې کوي.
ولسی جرګې په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو لګول سوې 10% مالیه لغوه اعلان کړه. ولسمشر خبرداری ورکړه که کوم کاندید وزیر د باور رایو اخیستلو لپاره د ولسی جرګې غړو ته پیسې ورکړي نوم به یې له لیست څخه لرې سي. د اسپانیا صدر اعظم د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. جمهوری ریاست وی هر کاندید وزیر چې د ولسی جرګې د باور رایه اخیستلو لپاره د پیسو معاملې ته مخه کړي نوم به یې د کاندید وزیرانو له لیست څخه لرې سي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابینه تر غونډې مخکې وکړې. شغلی مرتضوی وویل چې ولسمشر د کابینې کاندید وزیرانو ته په خبرو کې ویلي که ولسی جرګې د باور رایو اخیستلو لپاره د پیسو معاملې ته مخه کړي د دوی نومونه به له لیست څخه لرې سي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به 12 کاندید وزیران د باور رایو اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي سي. ولسی جرګې نن په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو لګول سوې 10% مالیه لغوه اعلان کړه. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې وویل د مخابراتي مصارفو دغه مالیات شفافیت نه لري. افغان حکومت دوه کاله مخکې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په هدف دغه مالیه وضع کړې وه. د مالیې وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زینن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
څوک چې د طرحې د لغوې سره موافق وي شین کارت او مخالف رئیس اکثریت محصول لغوه شو.
دا د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی و چې نن یې په غونډه کې په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو د لګول سوې 10% مالیې د لغوه کېدو اعلان وکړ. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به د راروانې میاشتې څخه رسمن پیل سي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور مرکزونه چمتو سوي او پنځم مرکز همکار روان دی. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤول ویلي د دغو تذکرو د ویش لړۍ له کابله پیلېږي او په شپږو میاشتو کې به 15 لکه کسانو ته دغه تذکرې وویشل سي. د هندوستان پوځ وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون د جګړې له کبله د هند د هوایي ځواک دوه کمانډو پوځیان او دوه مشکوک سختریزې وسلوال وژل سوي دي. جګړه هغه وخت پیل سوه چې سرتیرو د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره په شمالي شارګوټي هاجین کې یوه سیمه کله بنده کړه. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې دوه ورځې مخکې د جیش محمد ممنوع ډلې یو رهبر چې په خالد مشهور و په کشمیر کې له دولتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. فیفا یا د فوټبال فدراسیون وایي د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب یې د دریم ګړي د لاسوهنې له کبله ځنډولی دی. په سویس کې د فیفا ادارې نن وویل د پاکستان د فوټبال فدراسیون دفترونه او حسابونه د هغه مسؤول شخص په کنټرول کې دي چې د محکمې لخوا ګمارل سوی چې دا مسله د فوټبال د دې نړیوالې ادارې له اصولو او د خپلواکۍ له اصل سره په ټکر کې ده. د فیفا تر دې فیصلې وروسته د پاکستان ملي او د کلبونو ټیمونه نسي کولی په کومه نړیواله مسابقه کې برخه واخلي. د سربیا په جنوب ختیځ ښار کې چې عمدتاً اوسیدونکي مسلمانان دي نن د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان تو د هرکلی وسو. د سنجاک ښار د نوی پازر په لارو کوڅو کې سلګونو کسانو د ترکیې او سربیا بیرغونه رپول. د ترکیې ولسمشر د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره یو ځای دغه ښار ته ورغی. اردوغان پرون په دو ورځني سفر بلګراد ته ورسېد چې شنونکي په بالکان حوزه کې د انقرې د نفوذ د پراخولو هڅه ګڼي. په بالکان کې زیات هیوادونه د عثماني خلافت له وخت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري. وال ستریټ ژورنال ورسپانه وی په استنبول کې د دوی یو خبریال د تروریستي تبلیغاتو په تور په غیاب کې په دوو کلونو او یوې میاشتې بند محکومه سوه. دغه ورسپانه پرون نوښت وویل ایلا البیرق د کورد یاغیانو په ملاتړ د پروپاګند په تور محکومه سوې ده. د وال ستریټ ژورنال په حواله دغه تورونه د هغې مقالې په تړاو پر دې خبریال لګول سوي چې د کورد افراطي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د شخړو په اړه په 2015 میلادي کال کې خبره سوې وه. په امریکا کې ډیره دغه ورسپانې د هغې خپرې سوي مقالې دفاع کړې او ویلي دي چې توازن پکې په پام کې نیول سوی دی او میرمن البیرق به د استنافو غوښتنه وکړي. دغه خبریاله د ترکیې او فنلنډ تابعیتونه لري چې اوس د امریکا په نیویارک کې میشته ده. او د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. راخوی نن د کابینې تر ځانګړې غونډې وروسته وویل مخکې تر دې چې د اسپانیا حکومت نور اقدامات وکړي په دې برخه کې وضاحت مهم دی. د کاتالونیا رهبر کارلس پوجدیمون پرون وویل په دې سیمه کې د وروستۍ ټولپوښتنې لانجمن نتایج د ده حکومت ته صلاحیت ورکړ چې دغه سیمه په یوه خپلواک دولت واړوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي که د ولسي جرګې د باور رای د اخیستو لپاره هر کاندید وزیر پیسې ورکړي نو نوم به یې د کاندید وزیرانو له لسته وباسي.
رئیس جمهور خطاب به نامزد وزیران کابینه گفت در صورتی که برای کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان معامله پولی در میان باشد از فهرست حذف خواهند شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
ټاکنو د خپلواک کمیسون رهبری کلکه اراده لري چې د راتلونکو ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان ترسره کړي او هیڅ ډول بدلون به پکې نه راځي.
خو د انتخاباتو د څار ټولنې په دې کې شک کوي.
موږ ډېر مطمئن نه یو او باوري نه بریښي چې بلاخره دوی به اوس باندې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې ترسره کړي.
په دې اړه مو د یو کتونکو نظر هم اخیستی. په کابل کې د نجونو د نړیوالې ورځې په یوه لمانځن غونډه کې د ناروې سفیر چې هیواد یې له درې لسیزو راهیسې د پوهنې په برخه کې ډېره مرسته کړې، د نجونو زده کړو او نورو حقونو ته د حکومت زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د نجونو له نړیوالې ورځې سره سم بیا د ارزګان ښوونکو نن په خپل کاري احتساب سره یو مخ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي وتړل.
مرد استادانو حق غواړم، مرد خپل حق راوسي چې مرد درسونه وایي. د یو معتم درس نه دی ویل، لږه بیا درس پات
معترض ښوونکي وایي څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې د هسپانیا د کاتالونیا د خود مختار سیمې د پارلمان له پرونۍ پرېکړې وروسته د هسپانیا مرکزي حکومت نن بیړنۍ غونډه کوي. مننه چې ازادي راډیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر کاندید وزیر چې د ولسی جرګې د باور رای اخیستو لپاره د پیسو معاملې ته مخه کړي نو به د کاندید وزیرانو له فهرست څخه وباسي. د جمهوری ریاست د ویندوی دفتر سرپرست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر غنی په دې اړه د کابینې په نننۍ غونډه کې په دې موضوع ټینګار کړی. له دې سره د ولسي جرګې اداري هیئت هم وایي چې دوی هم د کاندید وزیرانو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د هر ډول فساد د مخنیوي پریکړه کړې ده. ټاکل شوې ده چې افغان حکومت ډیر ژر 12 کاندید وزیران د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورپیژني. نور تفصیل د یوسف خان زرن په رپورټ کې.
ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د لیست له لیږلو سره ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که هر نوماند وزیر د رایو اخیستلو لپاره د ولسی جرګې غړو ته پیسې ورکړي د کاندیدای له لیست څخه به یې وباسي. د جمهور رئیس دوایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په ویلګل شوی ویډیو کلیپ کې ویلي په همدې ډول ولسمشر غنی د چهارشنبې ورځې د کابینې په غونډه کې وزیرانو ته هدایت وکړ تر څو د اداري فساد پر وړاندې د ملي ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره ځانګړې طرحې جوړې کړي.
رئیس جمهور در آغاز نشست امروز کابینه
دی وی ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په نننۍ غونډه کې د اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په عملي کېدو ټینګار وکړ او د کابینې له وزیرانو یو غوښتل چې د عملي کېدو لپاره ځانګړي پلانونه تنظیم کړي. په همدې توګه ولسمشر نوماند وزیرانو ته په خطاب کې وویل په هغه صورت کې چې د باور رایو اخیستلو لپاره له ولسي جرګې سره څه معامله وشي هغه به له لیسته لری شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت له اوږدو انتظار وروسته د دولسو کاندید وزیرانو لیست بشپړ کړی او ټاکل شوي ولسي جرګې ته یې ولیږي. ولسي جرګې هم بیا بیا له حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو د سرپرستۍ موضوع ختم او د باور رایو اخیستو لپاره کاندید وزیران ورمعرفي کړي. له دې وړاندې داسې تورونه ډېر پوره شوي چې د ولسي جرګې غړي نوماند وزیرانو ته د رایو ورکولو په بدل کې پیسې اخلي او د باور رایه د پروګرامونو او وړتیاو پر ځای د جوړجاړي په بدل کې ورکول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ پخواني وزیر عبدالباري جهانی له استعفا وروسته په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل، دوه کاله وړاندې ولسي جرګې ته دور معرفي کې دوه وروسته د ولسي جرګې دغه وخت لومړی مرستیال ظاهر قدیر دا نورو نوماند وزیرانو ته په یوه میلمستیا کې وویل، تاسې یوازې د پیسو په بدل کې له ولسي جرګې د باور رایه اخیستلی شئ. وروسته بیا ښاغلي قدیر د هغه دا اداره رد کړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي دوی پرېکړه کړې چې د وکیلانو او نوماند وزیرانو ترمنځ د هر ډول فساد مخه ونیول شي. د دغې جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن ازادي رادیو ته وویل، دی وایي موږ اداري هیئت څو ورځې وړاندې له ولسمشر سره ناسته درلوده او هغه ته مو وړاندیز وکړ تر څو ټولو حکومتي چارواکو په تېره بیا کاندید وزیرانو ته هدایت وکړي چې له هر ډول معاملو ځانونه وژغوري، نه یوازې د رایې ورکولو په وخت کې بلکې په ټولو کاري چارو کې. د ښاغلي ځاځي په وینا د وکیلانو او نوماند وزیرانو ترمنځ د پیسو د راکړې ورکړې موضوع تر ډېره په رسنیو کې ګرمه ده، خو له دې وراخوا په دې اړه کره اسناد دوی ته نه دي رسیدلي.
و مردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که هر کاندید وزیر له ولسي جرګې څخه د باور رایه اخیستو لپاره د دې جرګې غړو ته پیسې ورکړي، د کاندیدانو له لسته به وباسي. مخکې یو شمېر کاندید وزیرانو چې ولسي جرګې ورته د باور رایه نه ده ورکړي ځینې وختونه دا مسله راپورته کړې چې د ولسي جرګې غړو ورڅخه د پیسو غوښتنه کړې، خو دا مسله تر اوسه سپینه شوې نه ده او د ادعا تر حده پورې امپاتې ده. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د اوسنیو کمیشنرانو له کارونو سره د مخالفتونو په زیاتېدو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د کمیسیون د کمیشنرانو د کار په تړاو د ځینو سیاسي جریانونو څرګندونې غیر مسؤولانه دي. تفصیل د نجا صفوي په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ځینو سیاسي کړیو ورسته سرګندونې له حقیقت لري او یوازې یو شایع بولی او وایي کمیسون هیڅ کله به دغه شایعاتو ته تسلیم نشي. د دغه کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې له سیاسي جریانونو وغوښتل تر څو د انتخاباتو په اړه خپلې طرحې له دوی سره شریکې کړي. ښاغلی احمدزی همدارنګه وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي.
ټاکنو د خپلواک کمیسون رهبری کلک اراده لري چې د راتلونکو ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان تر سره کړي او هیڅ ډول بدلون به پکې ناراضي. د ټاکنو خپلواک کمیسون باوري دی او د خپل ولس سره ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنې به د افغانستان درانه ملت ټاکنیزو ناظرینو بنسټونو د مرستندوی هوادونو او ټوله کې نړیواله ټولنې ته د منلو وړ شفافې سرتاسري او عمومي ټاکنې
ټاکل شوې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1990 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. کمیسون وایي که چیرې په دغه بهیر کې کومه ستونزه راپیدا شي او کمیسون یې په هواري کې پاتې راشي، دوی به خلکو ته مراجعه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سیاسي جریانونو د تفاهم لیک تر عنوان لاندې یوې شورا په کابل کې د انتخاباتي کمیسونونو د کمیشنرانو د کارونو په تړاو انتقادونه وکړل او ویل چې اوسنی کمیشنران د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو توان نه لري او باید له دندو لري شي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي هغوی د رای ورکولو د مرکزونو بیا ځلي څېړنې پای ته رسولي، خو یو شمېر سیاسي جریانونو او د ملي شورا غړیو تر دې وړاندې ویلي د یو شمېر کمیشنرانو ترمنځ سیاسي اختلافات د انتخاباتو د بودیجې نه تامین او د دغه بهیر د امنیت ټینګښت له هغو مواردو څخه دي چې تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې رئیس جانداد سپین غربیه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو کمیسون باید د سیاسي احزابو، مدني ټولنو او خلکو اعتماد راخپل کړي.
اگر بدون د نظر داشتي مسایل
کچېره د مسایل پرته یو شمیر بدلونونه او اجرات داسې کیږي چې اعتماد جوړونه ونشي په سیستم کې لازم اصلاحات رانشي لازم ظرفیتونه جوړنشي او مونږ یوازې په نوم انتخابات تمثیلوو زما په اند دا مسله د اعتماد وړ نه ده
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وین ګلاجان عبدالبدی سید د چهارشنبه ورځې په ناسته کې وویل چې دوی توانېدلی تر څو د خلکو او تمبیلونکو ادارو اعتماد رخپل کړي
و امر ده چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون دا څرګندوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره راتلونکي انتخابات به خپل وخت سره شي خو یو شمیر د انتخاباتو بنسټونه په دې کې شک کوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید یو له دوو انتخاباتي کارپوهانو څخه دی هغه ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو لپاره ډېر زیات کارونه پاتې دي چې روان وضعیت او وخت په کتو د ترسره کېدو اټکل نشي کېدی له ښاغلي رشید سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې د عمده ستونزو په باب ترې پوښتلې دي
باید ووایو چې کوم څه چې د کمیسیون لخوا نه مطرح شول چې ټاکنې په خپل نیټه باندې هغه ترسره کېږي موږ هم د بریالیتوب آرزو کوو هیله لرو چې دوی بریالي شي وایي که واقعتونو ته وګورئ تاسو حتما اورېدلي وو چې دوی پرېکړه کړې ده چې راتلونکی مملکنې بهیر به د ټکنالوژۍ او د بایومتریک په سیستم باندې ترسره کوي دوی څلور میاشتې یو منزل طی کړ چې په دې کې باید هغه ماشینري د هغه پروسې لپاره دوی وپېري او بالاخره ترلاسه کړي او امن بهیر پیل کړي ولې هغه پروسه تاسو کتله چې بالاخره کوم کمپنۍ چې اسناد وړاندې کړي هغه غیر واجد شاید وپېژندل سره اوس بیا دوی غواړي چې بالاخره هغه پروسه سره طی کړي نو تقریبا زر پر لګ تر لګ دوه درې میاشتې بیا حل چارې د کیږي تر څو دغه تبرګتي بهیر پیل
بلې انتخاب بلې هغه نیټه ته چې دوی ټاکلې هغه انتخابات هم تقریبا شاوخوا و میاشتې پاتې په دغه و میاشتې کې ټول دوی دا کارونه کولای شي ساس په نظر
موږ ډېر مطمئن نه یو باوري نه بریښي چې بل اخر دوی به وڅونې چې دغه بهیر په غوټه ټاکلې نیټه باندې تر سره کې ځکه
یعنی وخت کم دی کا دلته دوی ورتیا نه لري مدیرانې
وخت هم کم ده او د کوم پروسې چې دوی مخ پاتې دي هغه ډېر به هغه پیچلې عملیاتي پروسې دي تاسو وګورئ نو ممکنه بهیر تاسو باید لږ تر لږه لاس دورس میلیونه واجد شاید راځي کوم کې ثبت کړی او دا ساده خبر نه ده دا دی یو ورځ دورس کار نه ده
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خپل نظر سره شریکو
یو شی ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده کلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
نن موسکو د افغانستان په اړه د شانګهای د ټولنې د تماس د ډلې د غونډې کوربه دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له تروریزم سره مبارزه د افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې د سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د عمان پلازمینه مسقط د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي په دې غونډه کې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کیږي دا به د افغانستان سان چین او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د همغږي د دلش په ګمه غونډوي چې یو څه زیات زند وروسته په یو حساس وخت کې چې امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړې جوړیږي د ازادي په څپو کې پروګرام کې سبا پر همدې خبرې کوو چې آیا دغه نړیوالې غونډې به په افغانستان کې د امن او سولې لټینګ سره مرسته وکړي په کابل کې د نجونو د نړیوالې ورځې په یو لمانځن غونډه کې د ناروې سفیر چې هیواد له درې لسیزو راهیسې د پوهنې په برخه کې ډېره مرسته کړې د نجونو زده کړو او نورو حقونو ته او د هغوی نورو حقونو ته د حکومت د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه د ناروې سفیر وویل افغان نجونې له ډېرې ستونزو سره مخ دي چې یوه هم پکې په کم عمر د هغوی ودول دي یوسف خانزدران د موضوع نور حال وړاندې کوي
په افغانستان کې د نجونو د نړیوال ورځ څخه داسې وخت منځنه کیږي چې په دغه هیواد کې د ناروې میشتې سفیر په وینا افغان نجونه له سختو حالاتو سره مخ دي. په کابل کې د ناروې سفیر ماری سیکر چې د چهارشنبې په ورځ د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. په افغانستان کې له وخته مخکې د نجونو ودول په بدو کې دودوی ورکول په وړاندې تبعیضي چلند او له زده کړو څخه محروم پاتې کیدل د اندېښنې وړ بلل. هغه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو او ښځو ژوند د ښه کیدو لپاره ګټور پروګرامونه عملي او دودوی پر وړاندې د پیښیدونکو تاوتریخوالي مخه ونیسي.
هغه ستونزې باید پیدا او هلته یې باید کار وکړو چې افغان نجونې ورسره مخ دي. په تېره هغه نجونې چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي، د دې لپاره چې د نجونو ساتنه مو کړې وي باید د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین مجازات شي. لومړی مخکې ودونه باید ودرول شي. موږ لیدلي چې دلته په 310 مواردو کې 11 کلن نجونې واده شوي او حتی تر دې چې 1 کلن نجونې هم میړونو ته ورکړل شوي دي.
د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د نجونو نړیواله ورځ نومول شوی او دا دویم کال دی چې په افغانستان کې هم ترې یادونه کیږي. سږ کال دا ورځ د یادولو لپاره د چمتووالي او د ژوند لپاره چمتووالي تر عنوان لاندې ونمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره د نجونو نوم ته ځانګړې شوې تر څو په نړیواله کچه د نجونو ژوند او د دوی پر وړاندې پرتو ټولنیزو او کلتوري ستونزو ته پام وشي. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې افغان نجونو د لسګونو ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د دې وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وای له دې سره د نجونو د وړتیاو او دوی ته د خپل حقونو ورکولو لپاره افغان حکومت خپل استراتیژي او پروګرامونه لري.
پالیسی ته د تحصیل د دخترو
وزارت د نجونو د تحصیل د دوام پالیسی چې زموږ ابتکاري پروګرام دی، په همدې ډول په کم عمر کې د ودونو مخنیوي چې ملي پلان دی موږ یې په عملي کېدو کې جدي برخه لرو. په همدې ډول د نجونو د وړتیاو لوړولو لپاره پلانونه او استراتیژي لرو.
بلخوا د زده کړو څخه د نجونو پاتې کېدل بلاغستر اندېښنه ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت ورته اشاره کوي. د دې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری وایي له هرو درو ماشومانو څخه چې د زده کړو څخه محروم دي دوه تنې نجونې دي.
د نجونو له نړیوالې ورځې سره سم د اروزګان ښوونکو بیا نن په خپل کاري اعتصاب سره یو مخ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي وتړل. معترض ښوونکي وایي څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د تړل شوو ښوونځیو زده کوونکو بیا په یوه لاریون کې د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزګان کې شوونکی وای دولت ورسره د مور او میری چلند کوي او په خبره چې خپل حقوق ورڅخه ګرځولې دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې نن چهارشنبه د شوونکو په دې مخه کاری اعتصاب وکړي او د زده کوونکو پر مخې د شوونځي دروازې وتړلې چې ګڼي د پوهنې ریاست مسولین ورڅخه له تیر دوه میاشتو راهیسې ماشونه ګرځولې او نه یې ورکوي. دغه شوونکی له دولت څخه غوښتنه کوي چې خپل حقوق پر وخت ورکړي او ماشینې ورته اجرا کړي.
سازانو کاری اعتصاب پیل کړی دی. لوی وجه یې دا ده چې د دې استحقاقونه نه تیریږي. په رسیت معرف کې بندې ورولیږي. د اسمبلې د میاشتې استحقاق هم روسه نه دي تیر شوي. ماشینه د سوي نن عادي د جوزا 19 تاریخ دی. تر څو چې لوړ پړي چارواکي ریاست معرف والي صاحب ولایتي شورا زموږ دغه غږ وانوري او دغه خلکو ته خپل هغه سخت جزا ورنه کړي، د بسوسه خلرنه نه کړي، موږ به دغه ساته پرې خپل کار نه کوو. پیل
تازانو ماشونه تقریبا بعضی وخت دوی میاشتې وزن ډیږي، بعضی وخت درې میاشتې وزن ډیږي. د دې پلا خو تقریبا نه دی اوس د میزان د میاشتې به 19 نیټه یې نو موږ د میزان د میاشتې د مخ هغه ماشونه مم نه دی اخیستي، د میزان د میاشتې مم نه دی اخیستي.
بل خو بیا د دغه شوونکو د اعتصاب ترڅنګ د تړلو شوونځي زده کوونکو لارین پر لارې اچولی او غوښتنه کوي چې شوونځي جوړته خلاص شي. دغه زده کوونکي چې په دغه ولایت کې د پوهنې ریاست مخې ته راغونډ شوي وو غوښتنه یې کول چې د پوهنې ریاست یې و شوونکو ته خپل حقوق ورکړي او شوونځي جوړته خلاص کړي.
تړلی پاته راځي درس وته هغه درس نه دی غیپ
نوم نعمت لاله د سیدال خان له سیس د کوون کې ما مش غواړو چې استادان مش ته درس نه راکوي نو هغه شاګردان ته ویل دي چې مش ته خپل وخت باندې ماش نه راسي نو دا مغشتنه ده چې استادان ته حق خپل ماش ورکي او مش ته بشه د سیاست درس نه وای.
د اورزګان د پوهنې ریاست مسولین هم د ښوونکو دغه ستونزې مني، خو د حل ژمنې کوي. په اورزګان ولایت کې تدریسي امیر نجیب الله کامران
د ماشوم مشکل ورته حل کړو، موږ به کم وخت دی ته ورکو چې هغه امیر د استادانو ماشوم نه بده، استادان خپل تدریس کوي په سیمپونو کې، استادان او شاګردان ته موږ قناعت ورکړي، استادان ته بیا د یو کم وخت لپاره موږ نشته وټاکو چې په دغه وخت کې موږ ته نتایج ورکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې ښوونکي د خپل حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته حسابونه ترسره کړي وه او د خپلو حقوقو غوښتنه یې کړې وه.
خبری مجله اوری.
د هسپانیا د کاتالونیا د خودمختار سیمې د پارلمان له پرونی پریکړې وروسته د هسپانیا مرکزی حکومت نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر خپلو راتلونکو اقداماتو غور کوي. د هسپانیا صدر اعظم ویلي د خپل هیواد د یووالي د خوندي کولو لپاره به هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا یې وي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د اسپانیا حکومت نن داسې مهال د یوې بیړنۍ غونډې د جوړولو خبره کړې چې د کاتالونیا بیلتون غوښتونکو سیمې مشرانو تېره ورځ هغه سند چې د خپلواکۍ اعلامیه نومې ورکړی و لاسلیک کړ. د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو سیمې مشر کارلس پوشدمونت تېره ورځ په یوه وینا کې وویل چې په وروستۍ ټول پوښتنه کې د کاتالونیا د اوسیدونکو ملاتړ دغې سیمې ته د حق ورکوي چې له اسپانیا څخه د خپل بیلوالي مراحل پیل کړي. د کاتالونیا د اوسیدونکو د تمې خلاف شغلی پوشدمونت د دې سیمې له پارلمان څخه وغوښتل چې د ټول پوښتنې پایلې وځنډوي څو له مرکزي دولت سره د خبرو لار پرانستل سي. په هغه ټول پوښتنه کې چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د اسپانیا په کاتالونیا کې ترسره سوه، نوي په سلو کې رای ورکوونکو د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مثبت رای ورکړې. د اسپانیا حکومت دغه ټول پوښتنه غیر قانوني اعلان کړه او وایي چې پایلې مشروعیت نه لري. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو خو یې ژمنه کړې چې د خپل هیواد د یووالي ساتلو لپاره به هر اړین اقدام وکړي. دغه ورځ د اروپایي شورا مشر ډونالد ټاسک د کاتالونیا سیمې د مشر د تیر ورځې تر وینا د مخه له هغه غوښتي و چې د اسپانیا له حکومت سره د خبرو لار انتخاب کړي. شغلی ټاسک دغه ورځ د اسپانیا له صدر اعظم څخه هم غوښتي چې د دې موضوع لپاره یو حل لار ومومي. د شغلی ټاسک په خبره پر دې موضوع شخړې نه یوازې کاتالونیا او اسپانیا بلکې ټوله اروپا اغیزمنولای سي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الخالق هلمند ولایت تاسو او تاسو اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زما د ملي وحدت حکومت ته دغه هیله او ارزو ده چې دغه د مساکلا ولسوالي او د کجکی ولسوالي د 15 کال کې چې د پام غورځول شوی ده بیا بمه بیا مرګ او جوبل بل موږ هیڅ نه لیدلې. اباتی مو سفر او تعلیم او تربیه مو سفر. نو موږ د افغانستان یو وجود نه یو، یو غړی نه یو. آیا نن سبا ټول ټاکنې را روانې دي؟ دلته مو په دولت کې څوک یې غمال دي؟ آیا موږ برخلیک پر کومه خوا روانې؟ موږ دغه حق نه لرو چې وخاندو یا پر موږ باندې یو خوشحالي راشي؟ دا 15 کال کې پر موږ دغه بمان ووري او بو ساته موږ ساته سوی ده. مخلوق مطول زهیر او مسکینان دي. نو پر موږ باندې یو پاملرنه دي دا دولت مرسته وکړي. والسلام.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. په افغانستان کې دا خلکو مشنه ډېر کام دي، بالخصوص دا 14 پاس او 12 پاس خلکو. ولسمشر تاسو باید دا خلکو ته خاصه پاملرنه وکړئ.
السلام علیکم. کوم ته به برد کنه په سیمه کې راځي د پاکستان حکومت ډېر غوډه نه کوي زره سره کوي کاتم نه پریږدي. اسپانیا چې په افغانستان شپه په پاکستان اوس له تخت ته څو سره ولاړ یو ما نه وڅی چې څوک شو افغانستان اشرف غنی ته غدا خبره رشي جزلره ته بدیږي و یو د موږ د لاس پښتنه وای کی موږ د افغانستان د خاورې د بل دولت نه یو. سلام علیکم.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخیو کور مو ودان. خدای وکړي چې مسول چارواکو هم هغه اوریدلې وي او تاسو ستونزو حلولو ته مټي روان غړي. اوس په لسمه چاروانه وورو چې د پارسلونو د لیکدولو په برخه کې څه پرمختګ شوی.
په بریتانیا کې څېړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق درون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده. دا الوتکه پارسل خپل خاوند په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راستو سره نه مخامخ کیږي. دا بی پیلوټ الوتکه ډلیور ایر نومیشي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي. په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل له لارې لګوي. دا درون د دری بودی یا 3D عکس اخیستلو په ټکنالوژي هم سمبال ده او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پرېږدي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل LED فلاش ته آسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انسټیټیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
دا خبری مجله هم دمره و زنوری است. نوری لطاسو اجازه غوړم خپل آزادی رادیو سره اوسه مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس ته سپارم.
تشکر نوری است. نوری خسته نباشین.